نیمه نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
دران دوستانو سلامونه میومنی
د دوی د ژوند سمره یو لور و خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا به زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړی بل چیرې واده وکړې چې سره مو مجبور کیږي چې ستانه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه تنش کولی لزان سره ولري
و مورې دل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخه پراته لیورته نکاح کیږي دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی
نن ام دا موضوع چیرېوم ملتیا مو وکړی قدرمن اوریدونکو د افغانستان د یو شمیر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لیوړه ته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي له بل لوري څخه په کور کې د لیوره له خوا دې ته مجبورېږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیوره ته نکاح کیږي
هغه څه چې ما په خپل سترګو لیدلي دا ده چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دې ته مجبوره کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه دي هغوی سره باید دوی نکاح وکړي یو دلیل یې دا کیدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپلې کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي دلیل دا ده چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي مګم په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کیږي ورته ویل کیږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنې دوی یعنې عزت یې وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري ځکه چې یو څه د دې پیښو څخه چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو دوی یوه لور درلوده د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبور یې یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره موږ مجبوره کیږو چې ستانه هغه لور واخلو هغه ماشومه واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځانه سره ولري ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي له مخکې نه وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښانی استازي او د ښځو د حقونو فعاله سامي خوګرنی وایي چې د طالبان حکومت یو فرمان صادر کړی و په هغه کې ویل شوي و چې هیڅوک د دې حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي هلته هم د دوی غږ نه اورېدل کیږي اغلی خوګیانۍ وایي
په افغانستان کې همیشه چې یوه ښځه کونډه شوې ده هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کیږي حتی دا چې که واده شوې نه وي زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې بیا یو څادر وړو هغه د پیغلې تریا چو چې هغه کوژده وي چې دا یعنې بل زوی دی موږ نکاح کوو او یعنې بل چاته به نشي ورکولی، کنه دا په دې معنا ده. هغه مړی کې به داسې که پېغله راځي د خپل د مېړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي، به دغه کار ورسره خسرخیل کوي، څادر پېچي. نو دا په دې معنا ده چې موږ خپله کونډه بل چاته نه ورکوو، او یا هم که هغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ونه لري، نو په دغه صورت کې دی مجبوره ده چې د مېړه د ورور سره نکاح وکړي، او که د مېړه ورونه نه وي حتی د تره زمنې به بل چاته نه پرېږدي، به نکاح کوي. که دا چېرته د خوښ ولري چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي، نو دوی به نکاح کوي. او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي، دوی مجبوروي دي ته چې د انفاقې د وجې یا د نورو مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي هم هلته د میراث د حق نه محرومېږي. نو ډېر داسې شیان شوي دي، حتی موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي. نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله، اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت پخې په زور نشي نکاح کولی، هېڅ ښځه څوک په زور نشي نکاح کولی. اوس هم کوم فرمان شته؟ خو دا چې دا فرمان نه عملي کېږي نه پوهېږم، تراوسه خو داسې ارقام دوی نه دي ورکړي چې دغسې کونډې چې مثلا په زور نکاح کېدلې، که دوی ته مراجعه کړي یا محاکمې ته مراجعه کړي، دوی ورته مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان عملي کړی وي، او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصې کړي وي، او کوم حق چې دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کېږي د مېړه په حق کې، او یا د خسرګنۍ سره په میراث کې شریکې دي، هغه ورته ورسېدلی وي. دغسې بېلګې خو ما تراوسه نه دي لیدلي. متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته، خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي.
بله، که راسو دې ته چې په دې وروستیو کې چې اکثره مېرمنې له دندو نه ګوښه شوي دي، هغه پخوا به دوی خپله نفقه خپله پوره کوله، مګر اوس نسي کولی، په کور ناستې دي. دا موضوع څومره د دې لامل شوی ده چې کونډه په زور نکاسي؟
معلوم ده چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري، یعنې دا خود کفا وسیږي، دا پیسې ولري، دا ګټه ولري، دا کار ولري، که دا مېړه ولري یا ونه لري، کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې، یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي، او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې، نه نو د ټولنه هم دې ته مجبوروي، چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي، او کورنۍ هم دې ته مجبوروي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي. او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې دې ته مجبوري دي چې ته باید نکاح وکړي. او ښځه چې ته خپل خود کفا اوسېږي، کار وکړي، روزګار وکړي، هغه عاید ولري، هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. اکثرا زموږ افغانې ښځې، زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې، چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي، زما خپله د ترور لورګانې دي، یعنې ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی، اولنی ماشوم مېړه شهید شوی دی، مګر هغه ناسته ده، تر دا اوس زوی زلمی دی، واده یې کړی دی، فاکولټۍ ولوسته، واده یې وکړي، ترور لور مې همدا رقم، یعنې دوه زمانې وو، یو په غېږ کې وو، په نس باندې وو چې مېړه شهید شو. نو خبره دا ده، دغه حالت کې زمونږ افغانان ښځې کوشش کوي چې کینی، پښتنې کوشش کوي چې کینی، خو که دو ته هغه د خسرخیلو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي، نفقه یې ورکول شي، یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي، یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاری وي، نو دوی کینی. نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي، ډوډۍ نه وي، دوی دپاره نه وي، نور مشکلات وي، نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي. او اوس دغسې حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساعد، ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي. نو ښځې بېکاره دي، خصوصا له کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي، ځکه هر څه په خپله غاړه وي، ټول مسولیت دوی ته ورپه سر وي، نو دوی مشکلات ډېر زیات دي.
بله، د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري، نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو. د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدي هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه، هغه خپل ژوند ته پرېږدي، خپلې خوښې ته یې پرېږدي؟ یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی، په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی، په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې. دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې؟
زما دغسې کورنۍ ته پیام دا دی، هغه پښتني خوندې دي، موږ هغه غیرتي خوندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني، خپل اولاد ته کښېني، که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي، د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي، نفقه ورکوي، خو همداسې هم ورکولی شي. دغه کار د انسانیت له مخې وکړي، هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی و او د دوه وروري وسره د هغې د مخې وکړي، هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي، او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي د سر د نفقې په ورکولو کې مرسته وکړي، د کار په جادولو کې ورسره مرسته وکړي، د اولاد په تربیه کې ورسره مرسته وکړي. دا به د انسانیت له مخې د دوی غټه دنده همدا اوسي. بدون دین چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي، دوی د پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي، د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري. همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د اسرای له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولای، ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمداره ترخېږي. ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او ام هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه سره ژوند نه کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي چې دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده. د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه شته باید په زور نکاح کړي. او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او همدا ښځه چې نکاح کوي دغه وروڼه دا هم بیا ورته د صحیح د تر په سترګنو ګوري. دون باندې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سل واریم کاکا شي، دون بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري. نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، ام د ورور اولادونو سره، ام د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغلې نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضي محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. لنموري سره مې مرکه کړي په غاړې سره. او
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چاته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو را بو شو دل چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسو وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین پر رڼا کې دی او که حتی د نورو ادیانو پر رڼا کې دی. را بو شو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې موږ کلتور او موږ فرهنګ او بل داس موږ د دین مسله ولې داسې بعض وخت کې اختلافات پیدا کېږي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته. کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو در مزاحمت مکوئ، بلکې امر په داد دی چې د ده لپاره تاسو هم دغه زمينه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپلې نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. رابو شو دله چې زمونږ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل دا دی چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضې موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال د خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړي دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فایده وي. هغه حقیقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوقو دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو د احترام دین دی. هغه مسلې دوه موږ نه پټې کړي دي، ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دوه تجارتونه بندېږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه یې همداره چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علماو نشته دی. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي، او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او وحشت ښکار شوی دی.
بله، پخوا خو داسې وه چې مثلا میرمنو تر یوه حده پورې خپل کار درلوده، وظیفه یې درلودله، یو څه یې ګټل. مګر کله چې جمهوریت نسکور شو، طالبان واک ته ورسېدل، میرمنې په کور کې نیول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډېر زیات تغییر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپین ږیری ده، دغه ورېندارې حتی د لور په ځای ده، هغه کونډه ده، دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکړې زه تا ته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق درکوم، او که نکاح ونه کړې هیڅ شی نشته. دا په دغه رقم مجبوروي چې هغې سره نکاح وکړه. په دې هکله خبرې راته وکړي.
دغه متاسفانه او بدبختانه به ووایو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فعلحال حاکم دی، او د ده لوی لامل لکه څنګه چې ولا تاسې اشاره وکړه چې د زنانو دپاره د کار زمینه نشته دی، د ژوند زمینه نشته، د کار پرېږده، د ژوند زمینه ورته نشته دی. منګو تاسو کې متوجی شئ د مکتبونو کې به یو قصه به د استادانو تکرار کوله چې د پخوانی مشرکانو به زنانه ژوندې خخولې. که تاسو په ذهن کې تاسو به موریدلی وي چې زنانه به ژوندې خخ کړه، که فکر وکړي هغه وحشت د وسنی وحشت نه کمتر مال ښکاري، ځکه هغه به زنانه مثال وبې وژله، خدای نه خواسته ختمه به کړه، خلاصه به کړه، یعنې هغه د ژوند پور به ورلند کړ. خو وسنی وخت کې خو دوی نه وژنې نه ژوندې پرېدي، یعنی په دې معنا چې د ژوند ټولې لارې، د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره را تنګ کړی دي، دغه ژوند په دومره را سخت کړی دی چې دوه واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره باید دوه لاس ورکی. او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهایت کې یو ماشوم ته، یعنی دواړه جانبه مونږ لرو، یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کې، او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پوهېږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پوهېږي د ښځې په حقوقو باندې، هغه نه پوهېږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فلحال دپاره د پخواني مشرکانو په څیر باندې زنانه وژل کېږي، ځکه وژل په دوه قسمه دي، یو فزیکي وژل دي، یو معنوي وژل دي. په افغانستان کې بدبختانه چې هماغه د 1500 کاله مخکې تاریخ تکرارېږي، افغانان دغه زنانه اوس وژل کېږي په معنوي شکل سره، ځکه د دوه ذهنیت وژل کېږي، د دوه فیوچر وژل کېږي، د دوه هغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاد لري هغه ټول وژل کېږي، او ښځه صرف د یو پراپرټۍ په شکل باندې استعمالیږي، او کاغذ پنګیره وي که هغه ماشوم وي، مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دله ورکول کېږي، د ورځې ور باندې دا شپې سبا کوي، ورځې شپې کوي، د ده په خاطر باندې مجبور او مکلفه ده چې خپل ځان داسې یو چاته وسپاري چې د هغې سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه میرمن د دنه غیر بل لر په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم، د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شوې، لکه اوس چې په افغانستان کې روان دي.
بله، کله چې د یو حاکم نظام لخوا د میرمنو حقوقو ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمېر کلیوالو سیمو کې بیا پام خبره د ځینو نارینه و تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په ښځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورېندارې په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو بانډو کې دا اوس بیا ډېر سوي دي، او علت یې لکه څنګه چې موږ او تاسو مخکې وویل، د ښځو په کور کېنول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو کورنیو ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسې اته دا په زور نکاح کوئ، تاسو ویل به داسې کورنیو ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه ده، ځکه چې دوی که دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، که دوی دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه وړی دی، نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړی، په بعضو مسلو ایمان نه وړی، لکه اوس افغانان دي. که وخت زه به فقط یو مختصر اشاره وکړم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولی چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کړم. نو هغې خاوند راغوښته، ورته ویل چې دا نه غواړي تا سره ژوند تیر کړي، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې وه هغه ونه بیرته واخله، او دې ښځې له طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، همدغه شکل باندې ښځه د خلع حق لري، ښځه کولی شي چې لاره جدا کړي. نو د دې ښځې نه بیا وروسته پوښتنه وشوه چې د دې اصلي وجه چې وه چې تا د میړه نه طلاق واغوستو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا داسې یو کار وکړ. هغې وویل چې زما خاوند د قوارې نه جوړ نه و، د دې قوارې ته په لیدو ما نه شو کولی چې د سره زمین او محبت وکړم، ژوند تیر کړم، یا د ده حقوق ځای په ځای کړم، یا زما حقوق ځای په ځای شي. نو لهذا ما ونه غوښته چې زه د سره آینده ژوند وکړم، ما خلع واغسته او ما د دې سړي سره جداوالی اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، پرېدا یا دا ښځه پرېدا، دا نور مه پازابوه. آیا که داسې یو ښځه نن محکمې ته رجوع وکړي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندی شي؟ که داسې یو مېرمنه راشي او محکمې کې ووایي چې زه د دغې مېړه سره ژوند نه کوم، وجه چې داره چې دا بدرنګ دی یا دا داسې دی یا فلان دی یا بستان دی، آیا دا ښځه به سنګسار نه شي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهېږو، موږ د دین څخه نه خبره یو، موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو، بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوو څخه د دو هغه برجسته شخصیت، د دو هغه علمي شخصیت چې دو ورباندې ویاړي، چې دو ورباندې ناز کوي، د هغه نه په یو مرکه کې پوښتنه کیږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصیږي، هغه په ډیر متکبرانه، هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانیه توګه یو خندا کوي چې دا خندا د افغانستان د زخم دیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسني وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسني حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دو دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دو هیڅ قسم لیواله نه دي، د دو په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د ښځو له ورک نه کړ شي، بلکې به هیڅ کله دا ښځه په انسانیت ونه پیژندل شي، هیڅ کله به ونه شي. ځکه چې ما د دو دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه به تاسو هم لیدلي وي، هغه به د ملت هم لیدلي وي چې د ده دغومره په جاهل شکل سره چې انسان د دو د نظام برجسته غړی دی او د دو د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره دو لري. واقعا زه مایوسه کیږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کیږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې په نیم نفوس باندې، یعنی شل میلیونه وګړو باندې، د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده، او سات په ګړی حلالوي، سات په ګړی باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دغه رزالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي، دا ډېر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دوه علما نه دي، متاسفانه وایم چې دوه علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی.
په اخر کې به دغه کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو، هغه چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې، نه په کورنۍ کې، دوی په زور نکاح کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو موږ؟
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمي شکل سره. دا باید یا یو سپینګیری ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې وایم چې دا تیاری د دو د روان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپله مبارزه وکړي، هغه نړیوالی ادارې باید راویښې شي، هغه نړیوالی ادارې خپله خاموشي باید نوره ماته کړي، هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسیږي، په نور مملکتونو کې اوسیږي، هغه باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي، نور د خاموشۍ نه څه نه جوړیږي. او بل دا چې الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغییرات نه راولي کله چې دا قوم خپله په ځان کې تغییر راونه ولي. نو په خپله په ځان کې تغییر راولو یوازینۍ لاره مبارزه کول دي، یوازینۍ لاره خپله خاموشي ماتول دي، یوازینۍ لاره د غلامۍ او د بندګۍ دغه زنجیرونه شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کومې کونډې دي؟ دا هغه کونډې دي چې دغه جغرافیا په خاطر خپل میړونه د لاسه ورکړي دي، دا اکثریت هغه کونډې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي، دا هغه کونډې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي، نن په تیرو کې ناستې دي، نن یوې لقمې ډوډۍ ته حرانې پاتې دي. بیا متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان دغه شته او حاکم نظام د پاره لابیګیری کوي. شرم دی د دو د پاره، مرګ دی د دو د پاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانې د همدغه د زمونږ او ستاسو د ناموس د پاره، د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي دي، او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت ته پرېښې دي. نو الله رب عزت دو په حال باندې رحم وکړي، او د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي تر څو زمونږ اواز هم نړیوال ووري، او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی، او بلکې قانوني مداخله وکړي، او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي، د دوی د حیثیت اعاده وشي، او د دوی د شخصیت اعاده وشي.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
بایزته او سلامات اوسئ. ښه چاري.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسو تر بیا هي چاره